سلامونه دا ازادي راديو یو ساعت پښتو خبرونه ته شرغلاست د مازیګر څلور بجې سوې زه ملالی بشیر دا پښتو خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د افغانستان دفاع وزارت وایي د 2014 کال له پیله تر دې دمه یې د فساد پر ضد 200 دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندلی دي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه د مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د ایران ولسمشر نن په مسکو کې له خپل روسي سیال سره د پوځي او د انرژي په برخه کې د دوه اړخیزه همکاریو په اړه خبرې کوي. همداراز اورو چې د بخښنې نړیوال سازمان په عراق کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو غوښتي چې د داعش پر ضد عملیاتو کې ملکیانو ته پام وکړي. د دوو نړیوالو خبرو او نورو نړیوالو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د مسکو په غونډه کې د افغان پلاوي د ګډون په هدف بحثونه او خبرې روانې دي. د افغانستان مشرانو جرګه له افغان حکومت غواړي چې د پاکستان له لوري د ډیورنډ پر کرخه د ازغن سیم د لګولو په تړاو خپل دریځ روښانه کړي. او د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې پر ممندرې، نازیانو او بلپورې ولسوالۍ باندې یو بیا د پاکستان له لوري د راکټي حملې شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د مسکو په غونډه کې د افغان پلاوي د ګډون په هدف بحثونه او خبرې روانې دي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د ګډون یا نه ګډون د تصمیم په اړه د مسکو په خوانی غونډې او پایلې ارزول کیږي. دا وایي د دې لپاره چې د مسکو په راتلونکي غونډه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوي ګډون وکړي یا نه اوس هم خبرې روانې دي. ښاغلی مستغنی زیاته کړه دا چې په کومه کچه افغان پلاوی به په دغه ناسته کې ګډون وکړي په دې اړه هم بحث روان دی. ټاکل شوې ده د راتلونکي اپریل په میاشت کې په مسکو کې د افغانستان په اړه د چین، روسیې، ایران او پاکستان غونډه جوړه سي. په دې غونډه کې امریکا ته هم بلنه ورکړل شوې، خو ځینو امریکایي چارواکو په دغه غونډه کې خپل ګډون رد کړی. د افغانستان مشرانو جرګه له افغان حکومت غواړي چې د پاکستان له لوري د ډیورنډ پر کرخه د ازغن سیم د لګولو په تړاو خپل دریځ روښانه کړي. د دغه جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي چې نن یې د جرګې مشري کوله وویل افغان حکومت باید د بشپړ وضاحت لپاره په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړي.
باید پاکستان سفیر باید احضار شي. وزارت خارجه وزیر خارجه مجبور مکلف ده چې دوی احضار کړي دوی سفیر په افغانستان کې. او دوی موضوع دا چې دوی مجبور مکلف ده چې د ملل متحد امنیت شورا ته دغه موضوع باید شکایت کړي. او بیا هم دا وایي چې شورا امنیت ملل متحد واقعا موږ سره صادقانه بولي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لوی درستیز په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان سره په پوله یې په خطرناکو برخو کې د کټارو او ازغن سیم لګولو کار پیل کړی، خو افغان حکومت ویلي دي چې د پاکستان دغه کړنې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې مرسته نسي کولای. د یو بل خبر له مخې د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې په ممندرې، نازیانو او لالپورې ولسوالۍ باندې یو بیا د پاکستان له لوري د راکټي توغندیو حملې شوې دي. د ننګرهار د والي وین عطاالله خوږیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو حملو کې چا ته زیان نه دی اوښتی. له دې وړاندې هم پاکستان په دغو سرحدي ولسوالیو باندې راکټي بریدونه کړي دي. او د هیواد وتلی ژورنالیست او تنظلیکونکي جلال نورانی جسدن په کابل کې خاورو ته وسپارل سو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وین صابر مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې جلال نورانی تیره ورځ د ورپېښې ناروغۍ له امله سا ورکړه. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه زموږ همکار وړاندې کوي.
السلام علیکم. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن په مسکو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره ویني. ټاکل شوی ده چې دواړه مشران تهران ته د روسیې د وسلو د پلورلو او د ایران د انرژۍ په سکتور کې د روسیې د پانګونې په اړه خبرې وکړي. حسن روحانی پرون په مسکو کې د روسیې له صدر اعظم دمیتری میدویدیف سره وکتل. میدویدیف له روحانی سره په ګډه خبري غونډه کې ویل مسکو ته د ایران د ولسمشر دا سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ نوی دور پیل کړي. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنسټی انټرنیشنل د امریکا په مشرۍ پر نړیوال اعتراف چې د عراق په موسل ښار کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد پوځي عملیات کوي غږ کړی دی چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. د بشري حقونو د مدافع ټولنې پرون وروسته هغې په دې اړه خپل رپورټ خپور کړ چې امریکایي چارواکو په موسل ښار کې د مارچ د 12 نیټې په هوایي حمله کې د ائتلاف لاس لرل ومنل. د بخښنې نړیوال سازمان د رپورټ له مخې په دې هوایي برید کې تر 1.5 پورې زیات ملکي وګړي وشل شوي دي. امریکایي چارواکي چې د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي دا نه تاییدوي چې په دې بمبارۍ کې به ملکي خلک وشل شوي وي. د ایمنسټی انټرنیشنل رپورټ وایي د ملکي وګړو د تلفاتو په مخنیوي کې د احتیاطي تدابیرو له پامه غورځول له نړیوالو بشري قوانینو سرغړونه ده. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د هغو عراقي ځواکونو د عملیاتو هوایي ملاتړ کوي چې په موسل ښار کې د داعش ډلې پر ضد عملیات کوي. دا عملیات په فبروري میاشت کې پیل شول. دولتي ځواکونو د موسل نیمایي ختیځه برخه په جنوري میاشت کې ونیوله. راپورونه وایي چې د روسیې د کورنیو چارو په وزارت کې د ساختماني څانګې مشر په مسکو کې وژل شوی دی. انټرفاکس خبري اژانس د روسیې چارواکو په حواله ویلي چې د روسي چارواکو په حواله چې نمونه نه دي ذکر شوي ویلي چې نیکولای والکوف پرون په ډزو وشل شوی دی. پولیس په دې باور دي چې والکوف د غلو لخوا وشل شوی او قتل یې د هغه له وظیفې سره کوم مستقیم تړاو نه لري. د ازادي راډیو د روسیې څانګې دوه خبریالان نن د دې هېواد په جنوب کې د مخپټو برید کوونکو لخوا وهل شوي او کاري او شخصي وسایل ترې غلا کړي دي. په سرګي خازفوف او اندري کوستیانوف په کروپوتکین سیمه کې نن سهار هغه مهال حمله وشوه چې له هوټل څخه د وتو په حال کې و. د دواړو خبریالانو غوښتل چې په سیمه کې د بزګرو د یوې مظاهرې پوښښ وکړي. د ازادي اروپا د ازادي راډیو عمومي رئیس توماس کینټ دا برید د نه منلو وړ عمل بللی دی او د دې پیښې د پوره تحقیقاتو غوښتنه یې کړې ده. او سر له نن د ګرجستان هغه اتباع چې بایومیټریک پاسپورتونه لري کولی شي اکثرو اروپایي هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي. ګرجستان چې له اوږدې مودې راهیسې له اروپایي ټولنې سره د نږدې اړیکو غوښتنه کړې ده په ډېر لیوالتیا سره د دې ورځې انتظار درلود. د اروپایي ټولنې اکثرو هیوادونو ته د ګرجستان د اتباعو د ویزې پرته سفر پریکړه په داسې وخت کې شوې ده چې روسیا له دې هېواد سره د 2008 میلادي کال له جګړې وروسته د خپل نفوذ د پراخوالي زیاته هڅه کوي. د اروپایي ټولنې له پریکړې سره سم ګرجي اتباع کولی شي برطانیې او آیرلینډ پرته نورو ټولو هیوادونو ته په بایومیټریک پاسپورتونو پرته له ویزې سفر وکړي.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتي ګریډ په کچه اټکل شوې ده. په کابل کې به اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 13.1. په هرات کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 19.4. په مزار شریف کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 23.15. په کندهار کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 22.15. په جلال آباد کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 23.18. په فیض آباد کې به بیا باران ووري، د تودوخې لوړه درجه 23.15. او په بامیانو کې به اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 24.1. ښه وخت.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د 2014 کال له پیله تر دې دمه یې د فساد پر ضد 200 دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندلې دي.
له 2014 کال نه تر دې دمه د تدارکاتو سیستم او هغه ځایونه چې د فساد شک پرې کېده د ارزیابۍ لاندې ونیول شول.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د هلمند ولایت د 215 میوند قلی اردو پخوانی قومندان په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور توقیف سو.
جرایم ناشی از فساد اداری هست، یعنی اتهامی به اینا وارد شده. اما
هغه تورونه چې د هلمند ولایت د 215 میوند قلی اردو پر پخوانی قومندان لګول شوی هغه اختلاس او لدند څخه ناوړه ګټه اخیستل دي.
د افغانستان درونتیا د څار سازمان وایي افغانانو په بیلابیلو مواردو کې د پخوا په پرتله 1 میلیون ډالر زیات رشوت ورکړی دی.
هر کال خواهد می به 2 میلیارد دلار رشوت ورکو و تقریبا 3 میلیارد دلار رشوت ورکوی.
په اروپایي اتحادیه هیوادونو کې زرګونو افغان پناهغوښتونکي د ردېدو له خطر سره مخامخ دي. او د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام ازادي او اورېدونکي خپریږي. تاسو د ازادي راډیو پښتو خبرونه اورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د 2018 کال له پیل تر دې دمه د فساد پر ضد 200 دوسیې چې پکې د دغه وزارت منصوبین په فساد د سلا په خرڅلاو او په یو شمیر نور مسایلو تورن و عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندل دي. د دغه وزارت مرستیال هلال الدین هلال نن په یو خبري ناسته کې وویل چې له 1300 څخه زیات نور ورته دوسیې د دفاع وزارت تر څیړنې لاندې دي. په دې اړه اکرام الله اکرام راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د فساد پر ضد جدي مبارزه پیل کړې ده. دغه وزارت مرستیال جنرال هلال الدین هلال د سه شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل له 2018 میلادي کال څخه تر دې دمه د دفاع وزارت 1400 نوي منصوبین له دندو لرې کړي، 1402 نوي تبدیل کړي او 1038 دوسیې چې پکې فساد د سلاو خرڅول، فریبکاري او له دندو څخه ناوړه ګټه اخیستنه شامل وه عدلي او قضایي ارګانونو ته اسپارلې دي. نوموړی وایي 1323 نورې ورته دوسیې تر څیړنې لاندې لري چې کار پرې روان دی او نور کار به هم پرې وکړي. جنرال هلال الدین هلال په همدې اړه وویل له 2018 کال نه تر دې دمه د تدارکاتو سیستم او هغه ځایونه چې د فساد شک پرې کېده د ارزیابۍ لاندې ونیول شول. بلابل جرمونه لکه اختلاس، د سلا خرڅول، له دندو ناوړه ګټه اخیستنه، فریبکاري، د مقرراتو ماتول او له ویرې دښمن ته تسلیمېدل او د شی حیف او میل کول ارزیابي شول. د خغلی هلال په خبره د دفاع وزارت 315 پخوانی منصوبین د تیر میلادي کال څخه تر دې دمه د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا مجازات شوی هم دي. بلخوا د دفاع وزارت لوجستیکي او تامیناتي مرستیال ډاډ ورکوي چې په تدارکاتي چارو کې شفافیت رامنځته شوی دی.
و امور دل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د 2018 کال له پیل تر دې دمه د فساد پر ضد 200 دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو تور پیژندل دي. په همدې حال کې د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د هلمند ولایت د 215 میوند قلی اردو پخوانی قومندان په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور توقف سو. د لوی څارنوالي وایند جمشید رسولی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي دفاع وزارت ته دغه پخوانی چارواکي دوسیه اوس مهال د څېړونکو پلاوي تر څېړنې لاندې ده. سباون کاکړ راپور لري.
د اداري فساد تورنو او لدن څخه ناوړه ګټه اخیستنې د هلمند ولایت د 215 میوند قلی اردو پخوانی قومندان توقیف ځای ته ولېږه. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اداري فساد په وړاندې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز د څارنوالۍ د حکم سره سم د 215 قلی اردو پخوانی قومندان محمد معین فقیر د دوشنبه په ورځ په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور توقیف شو.
جرایم ناشی از فساد اداری هست، یعنی اتهامی به اینا وارد شده. اما
هغه تورونه چې د هلمند ولایت د 215 میوند قلی اردو پر پخوانی قومندان لګول شوی هغه اختلاس او لدند څخه ناوړه ګټه اخیستل دي. د تحقیقاتو لمړی پړاو دی چې په لړ کې به د سیډونکو پلاوی لخوا ټول هغه موارد روښانه شي چې دغه غیر قانوني عمل یې څه وخت، څه ډول او څنګه ترسره کړي.
د اداري فساد پر وړاندې د عدلي او قضایي مرکز څارنوالي د څارنوالي او ځانګړو پولیسو څانګې لري. دغه بنسټ دنده لري چې د اختلاس یا بډې اخیستنې موارد او د اداري فساد پر وړاندې دوسیې وڅېړي. تر دې دمه یاد بنسټ د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي نیولي او مجازات کړي چې پکې یو شمېر امنیتي مسؤولین هم شامل دي. د دغه مواردو له ډلې یو هم د کورنیو چارو وزارت د تدارکاتو د ارزونې د کمیټې د مسؤول مجازات کول چې د فیدلس په نوم د یو امریکایي شرکت څخه له 250,000 امریکایي ډالرو بډې اخیستنې او له خپلې دولتي دندې څخه په ناوړه ګټې اخیستنې تورن او د اداري فساد په وړاندې د مبارزه د عدلي او قضایي مرکز د محکمې د لوري په 14 کال تنفیذي بند او 8000 افغانۍ نقدي پیسو جریمه شو. خو آیا د غیر دولتي بنسټونو له نظره د اداري فساد په وړاندې عدلي او قضایي مرکز وکړای شول چې د اداري فساد پر وړاندې لوی دوسیې وڅېړي. په افغانستان کې د شفافیت د څار ټولنې رئیس سید اکرام افضلي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم تایید کړ چې یاد مرکز په دې وروستیو کې یو شمېر لوی دوسیې وڅېړلې، خو د نوموړي په خبره دغه مرکز باید هغه مسؤلین چې په حکومت کې برحاله دنده لري او د فساد لوی دوسیې لري هم تر څېړنې لاندې ونیسي.
ټول هغه کسان چې په سیاسي قدرت کې ونډه لري له دوی څخه هم باید تحقیق وشي. اکثره لوی دوسیې د هغو کسانو دي چې په حکومت کې دننه سیاسي ملاتړ لري.
ښاغلی افضلی وایي چې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه باید سرتاسري وي او حکومت باید یوازې د پخوانیو دوسیو په څېړلو بسنه ونه کړي. د نوموړي په خبره باید کوشش وسي چې په حکومت کې دننه یو شمېر کړي د عدلي او قضایي مرکزونو څخه سیاسي ګټه پورته نه کړي او دا مرکز لکه څنګه چې لازمه ده هغه ډول خپل کار مخته یوسي، له دنې څخه ناوړه ګټه اخیستنې او د اداري فساد موارد له ریښو نه وچ کړي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د هلمند ولایت د 215 میوند قلی اردو پخوانی قومندان په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور توقیف سو. د افغانستان د روڼتیا د څار سازمان وایي لا هم فساد په دغه هیواد کې په پراخه کچه روان دی. د دغه سازمان رئیس سید اکرم افضلي ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې د یاد سازمان د سرویګانو له مخې پخوا هر کال تر 2 میلیارد ډالرو پورې په بډو کې ورکول کېدل او اوس دا شمېر 3 میلیارد ډالرو ته رسېدلی دی. له ښاغلي افضلي سره صفي الله ستنکزي مرکه کړې ده او لومړی یې دا پوښتنه کړې چې حکومت له اداري فساد سره د مبارزې لپاره ځینې کوټلي ګامونه هم پورته کړي، خو بیا هم ولې دا اندېښنه موجوده ده چې فساد په پراخه کچه روان دی؟ ښاغلي افضلي لومړی پوښتنې ته داسې ځواب وایي:
زموږ سرویګانې دا ښیي چې خلک پرې باور دي، فساد زیات شوی دی او د دې تجربې دا ښیي چې هر کال پخوا دوی به 2 میلیارد ډالر رشوت ورکوه، اوس تقریبا 3 میلیارد ډالر دوی رشوت ورکوي. قضایي او عدلي ارګانونه د فسادو بنسټونو په توګه باندې معرفي شوي د خلکو لخوا نه، او فساد په ټوله کې په ډېرو برخو کې همداسې ادامه لري. دا چې د افغانستان د حکومت کړنې څومره موثرې وي دا به وخت ونیسي، اما تر اوسه پورې چې کوم کارونه ترسره شوي دي سره دې چې ځینې پرمختګونه هم شته پکې، اما د سیاسي کېدو خطر یې ډېر زیات دی. خپله عدلي او قضایي مرکز چې جوړ شوی په دې کې شک نشته چې دوی ځینې دوسیې تر څېړنې لاندې نیولي دي او ځینې قضیې فیصله کړې هم دي، اما په دغه مرکز باندې هغه لازمه څارنه چې د مدني ټولنو لخوا نه وي او یو خپلواک بنسټ لخوا نه وي، لکه په نورو هېوادونو کې چې فساد سره مبارزې کمیسیون کېدای شي چې هغه خپلواک او غیر سیاسي کمیسیون وي، دغه نشتون د دې لامل ګرځي چې د دې کړنې تر پوښتنې لاندې راشي او په راتلونکي کې خطر د دې چې دا سیاسي شي دا پروسه دا خطر ډېر زیات دی.
د سیاسي کېدو معنی ده چې له ځینو کسانو سره به دوی برخورد سم نه کوي او معافیت سیستم به بیا هم چلیږي، آیا واقعا داسې یو څه شته اوس که څنګه؟ او ځینې په لوړپوړو خانو کې که ځینې احیانا داسې څه موجود وي د فساد په برخه کې، آیا دوی به دا توان ولري چې ورسره برخورد وکړي که څنګه؟
سیاسي کېدو په دې معنی باندې ده چې دوی به خپل سیاسي مخالفین د پوښتنې لاندې نیسي او د ډېرو قضایي تعقیب لاندې به نیسي، او هغه کسان چې دوی شاوخوا ته دي سیاسي ګټې سره تړلي دي کېدای شي هغه خلک اصلا د پوښتنې لاندې راځي شي، لکه مونږ چې اوس فیران ګورو ځینو برخو کې چې د ځمکو غصب ده یا هم په امنیتي سکتور کې پراخه کچه باندې چې کوم فساد شوی یا خلک اوس هم خلاصه ګرځي او حتی دا ویل کېږي چې دوی به بیا غټ پوستونه ترلاسه کوي او معاملې روانې دي، شاته هغه خلکو سره کلک چلند نه کېږي چې دا خپله د فساد سره مبارزې ټوله پروسه هغه مشروعیت د سوال لاندې راولي او
دغه کسان چې تاسو ویل خلاص لاس ګرځي او په فساد هم تورن دي او اوس هم مرتوادي ورکړل شوي چې څوکۍ به ورکول کېږي، دوی ولې داسې پرېښودل شوي؟ آیا حکومت زور نه پرې رسېږي که څنګه؟ او څه معامله روانه ده ستاسو په نظر؟
سیاسي معاملې او همداراز د حکومت کمزورتیا د دې کسانو په وړاندې هغه ته پورې د ریفارم او اصلاحاتو مخه نیولې ده، او همدغه راز د حکومت هغه اقدامات چې دي په مقابل کې قانون په دې باندې پلي کړې دې مخه یې هم نیولې ده. په ټوله کې د حکومت هغه ضعیف اراده چې ده او د مفسدینو ډېره لویه برخه او قوت دننه په حکومت کې د دې لامل ګرځېدلی چې دغه مفسدین بیا هم د باندې کوم پاتې دي هم او ډېر غټ دي سي لري دي ده هم خلاص رسول دي
کغل افضلی ستاسو د سازمان په څیر ګان سازمانونه او ادارې شته چې په خپلواک توګه باندې دوی کار کوي او ځینې له بهرنیو سازمانونو سره هم اړیکې لري په همدغه مشخصو برخو کې آیا تاسو کله هم له بهرنیو سره چناست یا داسې مسایل مطرح کوي چې په افغان حکومت باندې فشار راوړي چې بل اخره واقعا رښتینی مبارزه وکړي او یا په خپل حکومتي ناستو کې چې تاسو کې نه له حکومتي چارواکو سره بحثونه وي آیا هغه تاسو خپل نظریات وړاندوینې هغه ته د منلو دی نه دی آیا غوې منی ساسو نظریات او یا کوشش مکړه چې غوې باندې فشار وارد شي سو فساد سره رښتینی مبارزه وشي که څنګه
برخه دا خبره موږ په مختلفو کانفرنسونو کې لکه د بروکسل په کانفرنس کې او یا هم لکه د ډیر مخکې کوم کانفرنسونه سره شوې د افغانستان په کله باندې موږ خپل غږ پورته کړی او د نړیوال ټولنې سره او د حکومت سره موږ په دوامدار توګه باندې په ناستو کې هم دا مسایل پورته کوو په رسنیو کې هم دغه پورته کړی او زمونږ هڅه دا ده چې د مثبت تغیر لپاره یو فشار د خلکو رامنځته شي چې بالاخره د اصلاحاتو باعث وګرځي اما د دغه غږ د اورېدو لپاره د حکومت په دننه کې ځینې کسان شته په دې کې شک نشته اما په ټوله کې حکومت واقعا د مدني ټولنې غږ ته درست پورې او د خلکو غږ ته ډېر غوږ نه دی نیولی او په دې باندې ډېر زیات باور نه لري چې د خلکو ګډون او د خلکو غږ د حکومتوالۍ پروسه کې یو مهم نقش درلودلی شي. همدغه راز نړیوالې ټولنې په منځ کې هم توپیرونه شته دي. ځینې هېوادونه داسې دي چې هغوی واقعا غواړي چې تغیرات رامنځته شي، اما ځینې هېوادونه بې تفاوته دي.
د افغانستان درونتیا د څار سازمان شاغلی سید اکرم افضلی سره مو مرکه اوریده. د افغانستان درونتیا څار سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې لپاره فساد خبره کوي چې افغان حکومت له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز جوړ کړي او ژمنه یې کړې چې د فساد په وړاندې به په جدي توګه مبارزه کوي. حکومت د دې ادارې د کار له پیله تر دې دمه ځینې چارواکي چې په فساد تورن سوي تر پښتون لاندې هم نیولي دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په اروپایي اتحادیه هیوادونو کې زرګونو افغان پناه غوښتونکي د ردېدو له خطر سره مخامخ دي. اروپایي اتحادیه ویلي چې غواړي 80,000 افغانان بیرته افغانستان ته ولیږي. په اروپا کې هغه افغانان چې د پناه غوښتنه یې رد سوې ده له څنګه وضعیت سره مخامخ دي په دغه راپور کې اورو. 2-3 کلنه سیمین له خپلې کورنۍ سره د ناامنۍ له بیرې شا او خوا 2 کاله مخکې له افغانستانه جرمني ته ورسېده، خو اوس ورته ویل سوي چې افغانستان خوندي ځای دی او باید بیرته خپل هیواد ته ستنه سي. سیمین میړه یې او 2 لوڼې او 2 زامن یې اوس په همبورګ کې ژوند کوي. د میړه مور یې هم له دوی سره ده. دا وایي د جرمني حکومت ورته هر میاشت 3,000 یورو زیاتې ورکوي چې ژوند پرې وکړي. کوچنی زامن یې ښوونځي ته هم ځي. سیمین له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل روانه میاشت چې ورته د رد کېدو ځواب راغی ټولو تکان وخوړ. د شنبه ورځ وه چې د رد ځواب مو راورسید. خپله مې د اولادو له خاطره حواس له لاسه نه دي ورکړي، ډېر یې حال خراب و. همدا یې ویل مورې زه افغانستان ته نه ځم، افغانستان خوندي نه دی. یعنی هغه څه چې دوی هلته ویني ورته بیرونکي دي. له هغه ځایه چې راغلي دي یوه ترخه حادثه مو تېره کړې ده. همغه شیبه موږ ټول ډېر شوک وو، تکان مو ولید تېر سنو. اوس دوی یو مدافع وکیل ته مراجعه کړې ده که وکولای سي منفي ځواب ورته مثبت سي. اوس چې موږ ته درد ځواب راغلی، موږ ته یې 2 اونۍ وخت راکړی و چې باید د جرمني له خاورې ووځو. هیڅ دلیل یې هم نه درلود، یوازې یې لیکلي و چې افغانستان خوندي ځای دی او موږ کولای سو هلته ولاړ سو. وروسته موږ وکیل ونیوه، اوس مو کارونه وکیل پر مخ وړي. خدای مهربانه دی. سیمین او کورنۍ د ناامنۍ له بیرې په 2015 کال کې خپله ټوله شتمني خرڅه کړه او د دې په وینا انساني قاچاق وړونکو ته یې 30,000 زیات ډالر ورکړل، پر خطرناکو لارو ولاړل او له ایرانه ترکیې ته او له هغه ځای یونان ته او له یونانه جرمني ته د ښه ژوند له هیلو سره ورسېدل. او اوس یې هم د سفر کړاوونه او د ډارونکو اوبو څپې په یاد دي. په کښتۍ کې چې سپاره سو ډېره خطرناکه وه. هغه شیبه راباندې سخته تېره سوه چې په اولادو مې واسکټونه واغوستل. داسې حس مې کاوه چې هغوی په خپله اوبو ته ورغورځوم، په خپله هغوی له لاسه ورکوم.
ټول په کښتۍ کې لوېدلي وو او لور مې تر فشار لاندې وه او چیغې یې وهلې. کښتۍ ډېره کوچنۍ وه او کسان ډېر وو. لور مې خوش سوې وه. دا زما لپاره یوه ترخه او غمجنوونکې شیبه وه، او دا چې موږ ته یې په یونان کې پاڼې نه راکولې او ډېرې بدې ورځې مو تېرې کړې. پر ډبرو به بیدېدو، د ورځې وږې او د شپې په سرکونو وو. ډېرې بدې او ستونزمنې ورځې مو لیدلې دي. هېڅوک نه غواړي پر دغه لاره راسي. د سیمین او د دې د کورنۍ غونډې زرګونو نور افغانان هم پر خطرناکو لارو تللي او د سر په سودا د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته رسېدلي دي. تر سوریانو وروسته افغانان په اروپا کې د پناه غوښتونکو تر ټولو لویه ډله دي. د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې د ارقامو له مخې له 2015 کال راهیسې 1,00,000 افغانانو په اروپا کې پناه غوښتې ده. خو د 2016 کال په اکتوبر میاشت کې افغان حکومت او اروپایي اتحادیه یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې به یې هغه پناه غوښتونکي چې رد کیږي افغانستان ته لیږل کیږي. اوس اروپایي اتحادیه په پام کې لري چې تر 80,000 افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته ولیږي. د راپورونو له مخې د 2016 کال په ډسمبر میاشت کې جرمني تر 150 زیاتو افغانانو ډله بیرته افغانستان ته واستوله، او په جنوري او فبروري میاشتو کې تر 40 کسانو زیاته یوه بله ډله هم افغانستان ته ولیږل. خو د کابل او اروپایي اتحادیې ترمنځ موافقه سیمین او د دې کورنۍ ته د منلو وړ نه ده. له افغان ولسمشر څخه د دې غوښتنه ده:
خواهش
میکنم برشل
تماس میکنم، زاری
میکنم، زه لده هیله کوم، زاری کوم، خپل موافقه لیک دی فسخه کړی. افغانستان خوندی نه دی، د خدای په لحاظ، د قرآن په لحاظ، هیڅ هیوادوال یې نه در پدر او خاورې په سر کوي. د افغانستان کوم ځای خوندی دی؟ که افغانستان خوندی دی، د اشرف غنی او عبدالله عبدالله کورنۍ دی په کابل کې په هغه خوندي ځای کې ژوند وکړي. موږ پسې ورځو، خپل ټول کارونه پرېږدو او ورپسې همدلته ورځو. سیمین وایي که مدافع وکیل هیڅ ونه کړای سو او اړ سو افغانستان ته بیرته ولاړه سي، هیڅ کله به ولاړه نه سي.
افغانستان هیڅ وخت بر نمی گردی،
هیڅ کله افغانستان ته بیرته نه ځو. ښه دی چې همدلته مړه سو، همدلته ځانونه وژنو. څومره خلکو دا کار کړی دی، موږ به یې هم وکړو. افغانستان ته چې ولاړ سو هلته څه وکړو؟ تر دې چې پر لور مې تجاوز وسي په خپله ځوانه یم، له ما سره همدا کار وسي، زوی مې راوژني، لیرې له بشره ځان وژونکي حمله وسي. تر دې چې له منځه ولاړ سو، ښه دی چې په خپله ځانونه وژنو. موږ هیڅکله افغانستان ته نه ځو. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونو د پروژو سرپلټونکي جان سوپکو د افغانستان وضعیت ماتېدونکی بللی دی. تر دې مخکې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هم د روان کال په فبروري میاشت کې د امریکا کانګرس ته د ګواهي ورکولو پر مهال د افغانستان امنیتي وضعیت له ستونزو سره مخامخ وباله. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د 2016 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 15,116 ملکیان وژل سوي یا معلول سوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي راډیو اورئ. د ملګرو ملتونو له سلو زیات غړي هیوادونه په نیویارک کې په نړۍ کې پر اټومي وسلو د بندیز په اړه خبرې کوي، خو د امریکا، روسیې او چین په ګډون د اټومي وسلو لرونکي ستر هیوادونه پکښې ګډون نه لري. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو 123 غړي هیوادونه په دغو خبرو کې چې د دوشنبه د ورځې ناوخته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې پیل شو برخه لري، خو اصلي لوبغاړي د اټومي وسلو لرونکي ستر هیوادونه پکې حضور نه لري. د بې وسلې کولو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړي چارواکي د سرمنشي مرستیال کیم وون سو د غونډې ګډونوالو ته په پرانیستونکې وینا کې وویل چې تر بل هر وخت نن د دې ډېره اړتیا لیدل کېږي چې د اټومي وسلو د له منځه وړلو په چاره کې پرمختګ وشي. خو امریکا او یو شمیر نور اټومي قدرت لرونکي هیوادونه وایي چې پر دغو وسلو بندیز لګول به اغیزمن نه وي، بلکې پر ځای باید دغو وسلو د له منځه وړلو لپاره یوه تدریجي تګلاره غوره شي. په ملګرو ملتونو کې د متحدو ایالتونو استازي نیکی هیلی د دغو خبرو له پیلېدو مخکې وویل چې دغه بندیز به د هغو هیوادونو چې دغه وسلې نه لري او د سولې او امن د ټینګښت لپاره هڅې کوي مخه ونیسي، خو بد لوبغاړي به نه دغه بندیز لاسلیک او نه هم ورته غاړه کېږدي. ناڅاپه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله غواړي پر اټومي وسلو د بندیز لګولو په اړه بحث وکړي. د یوې مور د یوې لور په حیث زه د خپلې کورنۍ لپاره له اټومي وسلو د یوې خلاصې نړۍ پرته بل څه نه غواړم، خو موږ باید واقعي بین واوسو.
آیا داسې څوک شته چې باور وکړي چې شمالي کوریا به پر اټومي وسلو له بندي سره موافقه وکړي؟ هیلی زیاته کړه، شمالي کوریا به چې تیر کال یې دوه اټومي ازموینې ترسره کړي او سګ ادلرې واټن ویشتونکو توغندیو څو ازمیښتونه ترسره کړي، یو له هغو هیوادونو وي چې پر دې کار خوشحاله کیږي او موږ ټول او هغه وګړي به چې موږ یې استازیتوب کوو له خطر سره مخامخ وي. اتریش، آیرلند، برازیل، جنوبی کوریا او سویډن هغه مخکښ هیوادونه دي چې هڅه کوي په نړۍ کې پر اټومي وسلو د بندیز یو نوی میکانیزم رامنځته کړي. په نړۍ کې پر اټومي وسلو د بندیز پلویان وایي د اټومي ناورین خطر د شمالي کوریا د اټومي وسلو د پروګرام او په واشنگټن کې د نوې ادارې له امله چې وړاندوینې ګرانه شوې زیات شوی دی. خو مخالفین د دغو وسلو د له منځه وړلو لپاره د یوه تدریجي پلان غوښتونکي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي د اټومي وسلو د نه پراختیا هغه تړون ته چې د سړې جګړې د پای په وروستیو کلونو کې لاسلیک شوی اشاره وکړه او ویې ویل چې د دغه تړون په نتیجه کې متحدو ایالتونو د اټومي وسلو زیرمې په سلو کې 50 له منځه وړي دي. په نړۍ کې د اټومي وسلو د له منځه وړلو لپاره د یو نړیوال کمپاین مشره بیتریس افهن وایي هر تړون یوازې هغه هیوادونه عملي کوي چې تصویب کړی وي، خو د مهمو اټومي وسلو لرونکو هیوادونو د مخالفت سره سره پر دغو وسلو د بندیز پلویان هیله مند دي چې وبه کولی شي چې داسې نوي نړیوال نورمونه رامنځته کړي چې له مخې یې اټومي وسلې منع کیږي.
د ازادي راډیو د پښتو خبرونې نیمای تر رسیدلې په کابل کې 4 بجې او 1:30 دقیقې کې دونکو د رضوان مراد د مهمو خبرونو سرچکی اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د ویډیو کانفرنس لاره ل خپل امریکایي سیال مک ماستر سره د افغانستان د امنیت او ل تروریسم سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د مسکو په غونډه کې د افغان پلاوی د ګډون په هدف بحث او خبرې روانې دي. مشرانو جرګه له افغان حکومت غواړي چې د پاکستان له لوري د ډیورن پر کرښې د اغزن سیم د لګولو په تړاو خپل دریځ روښانه کړي. د وطني افغان ژورنالیست او طنز لیکونکي جلال نورانی جسد نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن په مسکو کې خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره ویني. د بخنې نړیوال سازمان د امریکا په مشرۍ له نړیوال ائتلاف چې په عراق کې د داعش پر ضد عملیات کوي غواړي چې د ملکیانو مرګ ژوبلې مخه ونیسي. او راپورونه وایي چې د روسیې د کورنیو چارو په وزارت کې د ساختماني څانګې مشر په مسکو کې په ډزو وشل شوی دی.
د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه پر ازادي راډیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي لوبډلو ترمن څلور ورځنی سیالي پیل شوې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلین نن ازادي راډیو ته وویل که چیرې افغانستان دغه سیالي وګټي 15 امتیازونه ترلاسه کوي او د نړیوالو څلور ورځنیو لوبو وروستي پړاو ته لاره پیدا کوي. د دغه سیالۍ په چا افغان لوبډلې ګټلې ده او په توپهنه یې پیل کړی. ایرلند لوبډله د افغان لوبډلې په پرتله 19 امتیازونه څلور ورځنیو نړیوالو سیالیو ته نږدې ده. له دې وړاندې د افغانستان د کرکټ لوبډلې په روانه میاشت کې په دریو شلو ورځو او 15 نړیوالو سیالیو کې ایرلند ته ماته ورکړې ده. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیا جام سیالیو په لومړي پړاو کې د ویتنام د فوټبال لوبډلې سره لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفي په دې اړه د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان په مکمل لکه د تاریخ د افغانستان کې دا اولنۍ ځل دی چې هغه پیک اپ یا آخري دور دی په فضا اسي مسابقه ته لاره پیدا کوي او نن کوم مسابقه ده د ویتنام سره اولنۍ مسابقه په پیک اپ کې دوی اجرا کوي.
د نوموړي په خبر افغانستان د روان میلادي کال د جون په 13 له کمبودیا، د سپتمبر په 15 له اردن، د اکتوبر په 13 د افغانستان په قربتوب له اردن او د نومبر په 14 د ویتنام د ملي لوبډلې سره لوبه لري. له دې وړاندې افغانستان په یو دوستانه سیالۍ کې په قطر کې سنگاپور فوټبال لوبډلې ته ماته ورکړه. او د روسیې او د بلجیم د فوټبال ملي لوبډلې نن شپه یو دوستانه سیالي کوي. د روسیې د فوټبال فدراسیون د رسمي انټرنیټي پاڼې د معلوماتو پر اساس دغه سیالي نن شپه 8:30 بجې د روسیې په قربتوب پیلېږي. د روسیې او بلجیم د فوټبال ملي لوبډلو یو میاشت مخکې د دغه سیالۍ لپاره تمریناتي کمپ ترسره کړی و. د بلجیم د فوټبال لوبډلې په مخکنی دوستانه سیالۍ کې 2-0 پر وړاندې روسیې ته ماته ورکړې وه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان مشرانو جرګې پر افغان حکومت غږ وکړ چې د پاکستان له لوري د ډیورنټ پر کرښې د اغزن سیم د لګولو په تړاو د پاکستان سفیر احضار او په دې برخه کې خپل دریځ روښانه کړي. د دغې جرګې غړیو نن وویل چې د پاکستان دغه اقدام د ټولو نړیوالو موازنو خلاف دی او افغان حکومت باید په دې برخه کې چوپه خوله پاتې نه سي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لوی درستیز په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان سره په پوله په خطرناکو برخو کې د کټارو لګول پیل کړی دي، خو افغان حکومت ویلي چې د پاکستان دغه کړنه له ترهګرۍ سره په مبارزه کې مرسته نه سي کولای. په دې اړه ناجیه صافی راپور لري.
د پاکستانی پوز لخوا د ډیورن کرخې په اوږدو کې د اغزن سیم غزول د افغانستان د مشرانو جرګې د غړیو اندېښنې او عکس العملونه راپارولی دي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړیو د سې شنبې په ورځ په عمومي جلسې کې وویل چې د پاکستان دغه اقدام د ټولو نړیوالو موازینو خلاف دی او افغان حکومت باید په دې برخه کې خپل دریز روښانه کړي. د مشرانو جرګې د دغې ورځې د غونډې مشري دوهم مرستیال آصف صدیقي کوله او د سناتورانو له سرګندونو وروسته وویل چې د پاکستان له لوري د ډیورن کرښې په اوږدو کې د غزن سیم د غزولو په تړاو باید د پاکستان سفیر احضار شي او افغان حکومت په دې اړه خپل شکایت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي.
باید د پاکستان سفیر د باید احضار شي او دغه خارجه وزیر خارجه مجبور مکلف ده چې دوی احضار کړي دوی سفیر په افغانستان کې او دوی موضوع دا چې دوی مجبور مکلف ده چې د ملل متحد امنیت شورا ته دغه موضوع باید شکایت کړي او بیا هم دا وایي چې شورا امنیت ملل متحد واقعا موږ سره د صادقانه بولو کې.
پاکستان د تیرې سې شنبې په ورځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د ځینو موانعو په جوړولو پیل وکړ، خو افغان حکومت د پاکستان دغه اقدام غیر عملي او بې نتیجې یاد کړی. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ وویل چې د پاکستان لخوا له کرښې نه اخوا چې کوم خوځښتونه کېږي د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې مرسته نه کوي. خو د مشرانو جرګې غړي حسیب الله کلیمزي د سې شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې افغان حکومت باید په تشو سرګندونو او د خبرپاڼو په خپرولو بسنه ونه کړي.
پاکستان د طرفه د ډیورن په کرښه د اغزن سیم یا پنجرو نصبول د ټولو بین المللي قوانینو خلاف خبره ده او په دې مورد باید افغانستان حکومت په یوه اعلامیه اکتفا ونه کړو، باید خپل اساسي دریز واضح کړو. دا نشو کولای چې د پاکستان د هغو راکټي حملو بریدونو په شان باندې صرف اعلامیو په شکایتونو باندې دوته ځواب ورکړو. د افغانستان دپاره اساسي او سرنوشت سازه موضوع ده.
په همدې حال کې یو بل سناتور عبدالباقي بریال وویل چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان وروستی اقدام ښکاره مداخله ده او باید مخه ونیول شي.
د ډیورن د فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان د نظامیانو، د پاکستان د پوځیانو او د پنجابي استثمارګرو حلقات بشرمانه مداخله ده. د افغانستان دولت سره موافقه نه پرته دا استراتیژي نه ورکوي او اصلا د تروریزم سره د مبارزې په لاره کې هیڅ مؤثریت نه لري.
و موږ غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو. خو د دغه وزارت ویان تر دې وړاندې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان له لوري د موانعو جوړول یو اړخیز اقدام ګڼلی او له دغه هېواد یې غوښتي چې د یادې کرښې په اوږدو کې هر ګام د افغان حکومت سره په تفاهم ترسره کړي. سناتوران خبرداری ورکوي که افغان حکومت د پاکستان د دغو موانعو مخه ونه نیسي، ممکن په راتلونکو کلونو کې دا د سرحد د اثارو په توګه د پاکستان لخوا وړاندې شي.
تاسو ازادي راډیو اوري. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي عبدالرشید دوستم نه نظر بند دی او نه یې هم دنده ځنډول سوې ده. د لومړي مرستیال د دفتر د ریاست سرپرست حمیدالله تواچی د هیواد د لومړي مېرمنې د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل دوستم چې هر وخت وغواړي دفتر ته ځي او د هغه په اړه د بیبي ګل غنی څرګندونې شخصي نظر دی. د ولسمشر میرمن بیبی ګل غنی بیا د لندن ټایمز ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي وو چې په دوستم قانون عملي سوی او دا مهال دندې ته نسي تللی. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه راپور لري.
د هیواد د لومړی میرمنې د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې د عبدالرشید دوستم دفتر وایي ښاغلي دوستم ته د څارنوالۍ او د جمهوري ریاست لخوا څه نه دي ویل شوي او هغه چې هر وخت وغواړي دفتر ته ځي. د لومړي مرستیال د دفتر د ریاست سرپرست او په ټولنیزو چارو کې د دوستم سلاحکار حمیدالله توچی د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لومړي مرستیال د دندې د ځنډېدو په اړه د هیواد د لومړۍ میرمنې څرګندونې د هغې شخصي نظر دی. دی وایي دا د هغې خپله شخصي خبره ده، هر چا چې هر څه وویل خو داسې څه نشته، هغه چې هر وخت وغواړي وظیفې ته تلی راتلی شي. اصلا موږ په دې اړه د جمهوري ریاست او لوی څارنوالۍ څخه څه خبر هم نه لرو. جنرال صاحب چې وغواړي هره ورځ ځي راځي، خلک ګوري په صدارت ماڼۍ کې موږ هره ورځ کارونه مخته وړو، څه خبره نشته. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد لومړۍ میرمنې بي بي ګل غني تېره ورځ د لندن ټایمز ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي چې د ولسمشر پر لومړي مرستیال قانون عملي شوی. په خبره یې هغه دا مهال په خپل کور کې نظر بند او په عمل کې هیڅ ډول دولتي کار نه کوي. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د جنبش ګوند پخوانی مرستیال احمد ایشچی لخوا په جنسي زورونو او په مازر کې په وهلو ټکولو تورن شوی دی. ښاغلی ایشچی دا ادعا څه باندې څلور میاشتې وړاندې کړې او ټینګار یې کړی چې که دوستم د خپلو اعمالو جزا ونه ویني نړیوالو محکمو ته به مراجعه وکړي. په داسې حال کې چې تر اوسه د یادې قضیې په اړه عدلي او قضایي ارګانونو وروستۍ پرېکړه نه ده کړې، پوښتنه دا ده چې د هیواد لومړۍ میرمنې دا شان څرګندونې څنګه کړې دي. خپله د بي بي ګل غني دفتر او ارګ په دې اړه څه نه وایي، خو د حقوق پوهانو ټولنه وایي د یادې قضیې په اړه د هیواد د لومړۍ میرمنې څرګندونې رسمي موقف نه شي لرلی. د دې ټولنې مرستیال عبدالسبحان مسبا ازادي راډیو ته وویل
اصلی موقف دلته دی څارنوال ده چې قضیه د اوس په څارنوالۍ کې ده او ټول تصامیم یوازې څارنوال نیولی شي د دې قضیې په ارتباط باندې. که چېرته داسې شی پټ شوي اوسي او دا دې له خوا نه لیک شوي اوسي بیا یو بېله خبر ده، ځکه دا خو عادي ښځه هم نه ده.
دی وایي میرمن غني ممکن دا خبرې د نړیوالې ټولنې د هغو فشار په بدل کې کړی وي چې د قضیې د پلټنو په اړه یې کړی دی. د احمد ایشچی له دغو ادعا وروسته په کابل کې د امریکا، برتانیا او ځینو نورو هیوادونو سفیرانو او اروپایي ټولنې د افغان حکومت څخه په دې اړه د چټکو پلټنو اقداماتو هیله ښودلې وه. دا چې د دغې پیښې په اړه وروستي پرمختګونه څه دي او آیا د لومړۍ میرمنې معلومات څومره دقیق دي، د افغانستان لویه څارنوالۍ څه نه وایي؟ خو د یادې ادارې ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل څارنوالۍ ممکن تر راتلونکې یوې اونۍ پورې د دغې قضیې په اړه ځینې معلومات له خلکو سره شریک کړي.
د ازادي راډیو د پښتو خپرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو خبريږي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومني. نوی کال پیل سو او د شونځیو او زده کړې د پیل موسم هم دی، خو د ډېر شمېر افغانانو شکایتونه مشتره رسېږي چې څوک د ښوونځي د نشتوالي، څوک د ښوونکو د معاشونو او څوک د کتاب څخه شکایت لري. لومړی به یې له دوی واورو، بیا به د پوهنې وزارت یو مسؤل خبرې هم واوري.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه قاری محمد رسول د ننګرهار ولایت نه ازادۍ رادیو تخپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. پس د سلامه د افغانستان د معارف وزارت څخه دا غوښتنه لرم چې معارف چې د ټولنې معمار دی باید دته داسې توجه وکړی شي چې د دوی معاشونه په خپلو وخت کې ورکی، یعنی د میاشتې په شلم تاریخ باندې دوی خپل معاشونه ورکی. او د مخکنی رئیس جمهور جناب جمهور رئیس ښاغلی حامد کرزي په وخت کې د دوی سره فرمان لاسلیک شوی و، صادر شوی و چې دوی ته به یوه نمره ځای ورکول کېږي د کور دپاره. هغه هم نه دي ورکول شوي او د ننګرهار معلمین ډېر سخت په مشکلاتو او په ستونزو کې دي. باید دوی ته معاشونه په خپل وخت ورکړ شي او دغه د نمرو په باره کې چې دوی سره کم دغه شوی دی، تعهد لاسلیک شوی دی، باید دا هم په خپل وخت ورکړ شي. والسلام با احترام.
بله، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مینه یم د مدینه ورتک ولایت شغاتو ولسوالۍ نه. زماد مګن ورته ګوله د مسمنه څخه دا غوښتنه ده چې دلته د نجونو مکتبونه نه شته، هیله ده چې مکتبونه جوړ کړي. او مګن ورته ګوله چې د ټولو سره کې امنیت راشي، دلته کورونه دي، دا هم ټول طالبان تاسو ته وکړي کورونه پاڼې او دا کمیټې شی وړي پاکستان ته او هلته طالبانو به خطي، هیله ده چې دا کار وکړي او حکومتي چارواکو ته زموږ خلک رسوي.
د کندهار د ولایت د پنجوایي د ولسوالۍ څخه خبره کوم. لالا جان چې وایي د مکتب د پنجوایي مکتبونه او د جمراسي مکتبونه چې موږ د الفان چې جیب نه قلم نه کتابچه شی لا نه لري، چې موږ غواړو چې د الفانو ته قلم او کتابچه وردزه شي، که نه وي الفان په کوڅو کې ګرځي خو دغه کېږي شی نه کوي، موږ الفان نه ورستوو. بیا که قلم او کتابچه یې نو موږ یې ورستوو، که نه یې نه ورستوو. السلام علیکم.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته او اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د ننګرهار ولایت د معلمینو د اتحادیې نه خبرې کوم او ازادي راډیو نه داسې هیله من دي د ټولو ښوونکو په نمایندګۍ د افغانستان د ټولو ښوونکو چې دا مشکل زموږ ډاکټر صاحب اشرف غنی او عبدالله سره شریک دوی د نورو بندو ښوونځیو غم کوي، خدا ښوونځي ټول بندېږي، ځکه وزارت معرف په معلمینو کې د مور او د معیاري سلوک کړی. اصلي مسلکي چارلاپاس دي، دارالمعلمین پاس دي، دارالمعلمین عالي دي. دوی هېڅ امتیاز ورته نه دي قیل شوي. هغه جعلي لسانسو ته امتیاز ورکړل شوی او قانوني دارالمعلمین والا مسلکي هغو ته هېڅ هم نه. دغه مشکل زموږ د ریاست جمهوري سره شریک کړي. خدای باید درکړي. السلام. خدای پامان.
السلام علیکم. زه یو معلم یم د هلمند ولایت نادعلي ولسوالۍ د لیباغ مرکزی لیسې معلم احمد یم. هلته چې زه په تعلیم تربیه کې د درې کلنۍ رئیس زه رجستر شوی یم. کله چې ما وغوښتل چې زه لاړ شم د لیباغ مرکزی لیسې ته، هلته د تعلیم اړوند هغه کسان چې په تعلیم تربیه کې مصر تم لري په ځیری کې سره شته، غوښتل مې چې د هغه اړوند معلومات حاصل کړم. د لیباغ د شهید چارۍ عسکر ماګیري ما ته وایي چې کلمه وایي هغه زموږ نه په کار دی او موږ یې وژنو. او حال دا چې زه د معلم صفت تېرېدلم، وهلی ډبولی یم او هلته ما ته پکاوی سپکې سپورې کړي دي. که چېرې دغه حالت موجوده حالت کې جنګ ولري، نو شاید ولس او د حکومت ترمنځ به فیصله نور هم تراخه شي. الله چې د معلمینو سره په ریاست کې رجستر دي، هغو ته دا سپکې سپورې کېږي او سپکاوی کېږي. نو د هغه کسانو چې د معلمینو سره په تضاد او په تکر کې وي، او د هغو به څه حالت وي، د حکومت او د ولس ترمنځ به فیصله شاید زیاته شي. وسلام.
زه زابل ولایت د چوپان ولسوالۍ عبدالرزاق لیسې سره خبرې کوم. په ټول د چوپان کې نه مکتب شته، نه اکاډمیک شته، نه شی شته. حکومت دغه په غونډیو کې ناست خپل د ځان دفاع کوي. نو داسې مکتب نه وي، دا نور کوچنیانو واړه، دا نور خو بې تعلیمه پاتو، دا نور کوچنیانو دا بې تعلیمه پسې پاتې شي، خو دا خو لا د غرو ځان لیوان نه جوړېږي. نو تر هغه د اشرف غني ول لوی دغه څه دا خواهش مې ده چې د چوپان په کلو ولسوالیو کې مکتبونه آزاد کړي. مکتب شته، بازار یې ټول نړولی ده، طالبانو نږدې د حکومت نږدې بازار ده او طالبانو نړولی ده. حکومت دونه وس نه لري چې د وطن خلک راټول کړي، دا بازار څه جوړ کړي، دا مکتب جوړ کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه له یو ولایت چې زغیزم ز کارګر صاحب یم. دې معرف خو دا چې وایي چې معرف پلان نامنه یو بند معرف د کرزي له اوله کاله له هغه وخت ما چې وایي چې یعنی فاطمر وزیر تعلیم تربیه ولو، او په دې ولایت کې محمد ګل کوچی رئیس معرف ولو. بعد له هغه تاسو خدای باور وکړي تر دا اوسه پورې نه معرف شته، نه مې لیدلی ده. او مکتبونه شته اوس د زراعت لیسه ده، فعاله ده، هیڅ نه تعمیر لري، نه ښه دی، نه بد لري. معلمان یما شاخ د غزنی نه ولایت شي. زه زنګ درته وایم. خدای په امان.
زه سید عبدالافغان د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په اړیکه کې محترمه څرنګه چې ده د تربیې وزارت اعلان وکړي چې په سړو سیمو کې ده د نویم کال دپاره د هلکانو پر مخ مکتبونه خلاص. محترمه څرنګه د ازادي راډیو کارکوونکو دا خبره کوم چې تاسې د کندهار د والي څخه په کلکه یو مرکز وکړي چې محترمو دا پنځلس کاله کېږي د معروف ولس ماشومان په خاورو دغه کې دخه کېږي. موږ اوس یو رضا وړاندې کړې ده د اووه څلوېښت کلو
خلقو دا د والی ته بجر ورسیږي چې په اوه څلوېښت اته څلوېښت کلو کې نه مکتب شته او نه دغسته خیالي مکتبونه دي او خیالي تنخواوې روانې دي. د کندهار ولایت د والی څخه تاسې پر دې باندې یو مرکه وکړي او موږ ته احاطان راولېږي. احاطان دې داسې نه رالېږي چې هغه د معروف ولسوالۍ تعمیر ته راشي هغه په مستعار نومو باندې وایي دا د فلانکي کلي دی مکتب ستا هغه وایي وو وایي دا د فلانکي کلي دی مکتب ستا هغه وایي وو. هغه دوی د خپل خلک سره راټول کړي دي هغه خلک چې تنخواوې خوري د مکتبو وړي. نو موږ هیله دا ده چې د هغه نومونه چې د کلي دي هغه به موږ ولایت ته ورسوو. ولایت دې داسې د صلاحیت احاط راولېږي د خلکو څه دې پوښتنې وکړي که د ټلیفون د لارې کوي که د په ژوندۍ بڼه کوي خو د دغه خلکو اواز دې واورېدل شي بس ته بالا دي د معروف مسلمان ولس باندې او د دغه کوچنیانو په آینده کې دې فکر وکړي.
مننه وروره. ستاسو او د نورو دوستانو شکایتونه خو مو واورېدل. زموږ یو شمېر اورېدونکو په ځانګړي ډول د کتابونو په اړه پیغامونه رسولې دي او وایي په ډېرو ښوونځیو کې درسونه پیل شوي خو کتابونه نشته. همدا پوښتنه زما همکار احمد شیبر د پوهنې وزارت د نشراتو له رئیس کبیر حقمل څخه کړې ده او پر دې ستونزې ورسره غږېدلې دی. ښاغلی حقمل وایي
موږ خوشبختانه وکړلای شوای چې د زمي په جریان کې د افغانستان تلس ولایتونو ته کتابونه ورسوو. شپاړس باقي کتابونه ولایتونو لپاره زموږ د جلالتواب جمهور رئیس د خاصې پاملرنې او جدیت پر بنسټ د دې لپاره چې موږ ترانسپورټي امکاناتو کې له ستونزو سره مخامخ وو جدي رهنمایي او لارښوونه وسوله د پوهنې وزارت او د ملي دفاع وزارتونو ته. نن زموږ په دې برخه کې وروستۍ غونډه وه په ارګ کې د شنبه په ورځ به انشاءالله د افغانستان پاتې شپاړس ولایتونو ته هم د کتابونو د رسولو چاره پیل سي او په یوه اونۍ کې به پای ته ورسیږي. دا هغه بیړنۍ عملیاتي پروګرام ده چې په تر اوسه پورې کله هم په معارف کې اوسوي او انشاءالله نتیجه به دا وي چې په خپل وخت د یوې اونۍ په دننه کې ټولو ولایتونو ته هغو ښوونځیو ته چې هلته د کتابونو کمښت موجود ده هلته کتابونه ورورسیږي. انشاءالله د ملي دفاع وزارت د ترانسپورټ پر بنسټ به موږ دا کتابونه ورسوو شپاړسو ولایتونو ته چې هغه څنګه اصل لري پراته او نه امن ولایتونه دي.
تیر کال د افغانستان په یو شمیر نامنو ولایتونو کې خونځي تړلی وو. سکالې د تړلو خونځیو د پرانیستو لپاره کوم ځانګړی پروګرام لري چې یو شمیر خونځي چې تړلی دي لکه تر لګه د تړلو خونځیو شمیر راکم شي په نامنو سیمو کې؟
د تړلو خونځیو موضوع مستقیما نه امنۍ سره تړاو لري. څومره چې نه امنۍ لوړیږي هغومره زموږ د تړلو خونځیو یا تر ګواخلان د خوانځیو ګراف هم ورسره لوړیږي. تیر کال تاسو کتل په ځینو ولایتونو کې په دوامدار شکل سره جګړې ډېرې سوې بریدونه ډېر سول او نښتې ډېرې سوې. په همغه اندازه زموږ د بند خوانځیو شمیر هم ورسره اوچت سو. وروستي ارقام چې موږ سره موجود دي د اوس لپاره شاوخوا زر خوانځي زموږ په مختلفو سیمو د افغانستان کې تړلي پاتې دي. کېدلی چې ځینو ځایونو کې د زرو نه هم شمیره او چاته سی کې ارقام سړی راټول کی. خو زموږ د ولسی کارونو په برخه کې هڅې زموږ د خلکو سره د اړیکو پر بنسټ او زموږ د محلي ادارو او ولایتي ریاستونو د هڅو پر بنسټ زموږ هڅه دا ده چې بند ښوونځي صفر ته راورسوو. خو ځینې داسې سیمې شته چې هلته لاسرسی ستونزمن ده هلته کار کول ستونزمن دي هلته به بیا هم بند پاتې کیږي.
څو میاشتې مخکې په یو ریپورت کې ویل شوي وو چې په افغانستان کې په زیاتېدونکې توګه له ښوونځیو نه مخالف وسلوال او همدارنګه په ځینو مواردو کې افغان امنیتي ځواکونه د مورچلو په توګه استفاده کوي او دا ښوونځي له خطر سره مخ کوي. دغه ستونزه تاسو درک کړې ده او په روان کال کې ورته څه تدابیر لرئ؟
بلې متاسفانه دا ستونزه موجوده ده خو کچې پیغه کچ په هغه اندازه چې پخوا وه لوړ نه ده. لا هم زموږ شاوخوا د اته ویشتو تر دېرشو ښوونځي داسې دي چې په هغو کې نظامی مرکزونه یا لږ تر لږه له نظامي مرکزونو سره خوا کې داسې پراته دي چې تر ګواښ لاندې کېدلی شي. زموږ رابطه له ملي امنیت محترمې شورا سره له کورنیو د چارو او دفاع وزارتو سره په مطلق ډول سره ښه ده مؤثره ده او دوی راسره وخت نا وخت مرستې کړي په دې برخه کې. اما متاسفانه په ځینو سیمو کې چې هلته دولتي د دولت وسلوال مخالفین یا حاکمیت لري یا فعال دي هغوی بیا ځینې ځایونو کې له ښوونځیو نه استفاده کوي چې هلته ځینې وخت ستونزې رامنځته کېږي. بناً زه دا تاسو ته تاییدولی شم چې لا هم دا ستونزه موجوده ده خو ستونزه مو په مختلفو ډولونو سره د حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره او همدارنګه له مختلفو نورو لارو سره چې موږ کولای شو د ښوونځیو د پراکیزو باسو شریکه کړي. یو څه چې زه درته ویل سم، هغه داسې چې په خوا تر دې زه د درې کلو وخت اقتصاد ته وکم، موږ تر دوه نیم سو ډېر ښوونځي داسې درلودل چې له هغه نه پوځي استفاده کېدله. اما اوس خوشبختانه تر دیرشو یا له دیرشو نه ټیټه شمېره کې دا ښوونځي دي چې هیلمن یم له دې ستونزې نه هم خلاص شو.
د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حق مل و. تر یوې لنډې دمې وروسته ستاسو نورو پیغامونو ته هم ورځو.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
عبدالباسط د قرباغ دوری خیلو نه دغه فواید امیر وزیر صاحب محترم خو نه پېنځه دا په تیاره کې دي. دا د سره شمالي نه د افغانانو سرک دی نه ویني، درې ساعته سره شمالي نه ته د افغانانو رسیږي. او حال دا چې درې ساعته له تو جلال آباد نه ته په لختي موجوده پورې سړی رسیږي. نو دغه مهرباني وکړي د وزیر صاحب ته په خپلو سترګو دغه سرک وګوري. او بل د سره شمالي نه د قرباغ سرک هم له فواید امیر په غوږ کې دي، دا هم ډېر خراب شوی دی. ترانسپورټ په وسایط نقلیه لپاره ډېر غټ مشکلات دي. دا خو چې نن د لاسر په خرابې دا کمې سي پری دي سبب شلو ته کې دی د جوړېدو توان نه لري. همداسې دا د خراباغ د باغلام ماشینه وي سره کم جوړ شوی، دا هم باید په وایي جماعت په نظر کې ونیسي.
السلام علیکم، موږ د بلډیشر کې په زندان کې په مواد مخدر خاص ملاقات کې نظم سره ډیر غوړې کېږي. نو ډیر خلک اوس څنګه تخلیص په دې ډیر خلک خوده ګنده دي او زموږ هیڅ غوړ نه کېږي. زموږ ځان د لته د نن ته بابا ته بابا لاس مري زموږ هیڅ غوړ نه کېږي. موږ ته هیڅ وخت نه دی راغلی، موږ باندې هیڅ اثر نه دی ګرځولی.
د ازادي اوریدونکو، د خبرونې مینوالو، ستاسو نور پیغامونه هم را رسیدل دي. خو د خبرونې وخت پای ته ورسید. نور به په نورو خبرونو کې درته خبرو کړو. مننه کوم چې خپل ستونزې او شکایتونه را سره شریکوي. ازادي راډیو به تر چارواکو ورسوي. او مننه کوم د خپل همکار تای روشن څخه چې د دې پیغامونو په راټولولو او تنظیم کې مرسته راسره کوي. دا هم باید وایم چې دا خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د ټلیفوني اړیکو پر اساس جوړیږي. د خبرونې په وروستیو شیبو کې د ټلیفون شمیرې در سره ولیکئ، بیا هم موږ ته پیغامونه راوستوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Thank you.